په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو د خبرونو په 2 مې کې 25 دقیقې بحث لرو چې د نوروز جشن ته ځانګړی شوی. خو پایلې د سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانونه انکار دوام د پوهنې په برخه کې نړۍ یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پرېوزي. ښاغلی بینت نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ 22 به پرله پسې 2 کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغان نجونو پر مخ تړلي وي. هغه ټینګار کړی چې زده کړه یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې د خپل پخو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساوات او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. طالبانو چې له شاوخوا 1.5 کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره به بیرته ټول نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت امر مولا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز فیروسکوپ جنوب د غورقند په کلي کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ده په خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او پرې وچاودې. د هغه په خبره په دې پیښه کې 2 لکان او 3 نجلۍ او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2003 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زی وای اموري را خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا تیرونه ویلو چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سکل سختې یا حاد خوار ځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیون ماشومان او 15,000 ښځې به هم د حاد خوار ځواکۍ له متوسطه کچې سره مخ وي. بریتانیا پر یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپای بازداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسولین او له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک 2 قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو، ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ازادي رادیو اوري او لاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې عمله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی یو شنون کې نظر اخیستی دی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاکره باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
بیروبار بدلته و مگر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
او د پسر لیل پایل سره به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو چې هغه اوس څه ډول تجلیلیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. د کمیسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی تر رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او په ډیره بې رحمۍ وژني. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت ویان دی ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. تفصیل دې امید زهیر مل پر پورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستان د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډیر شمیر مخکینی نظامیان چې اکثرا ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سره له دې چې دوی اوس ملکي وګړي دي خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومتریک شوي ول، اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژن پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بیرته نیول شوي دي. شخصی خطونه سیری به ځینو جو کې څو خصومت له وجنه شخصی برخورد له وجنه ځان ورسېدلې خو هغه شخصي توګه نه د نظام طرف.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیر له شکنجه ورسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیرونی ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپلې ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړي چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیری سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلې خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره لویرې افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوایي د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بېوزلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي راډيو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي راډيو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
په همدې موضوع کې تم کې ګوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پخوانی حکومت د سرتیرو د تټم کې دوه شکنجه او وژل کې دوه اداو پاړه د امنیتي چارو لښنون کې او له پخوانی پوزي احمد خان اندر سره مرکه کړی او په پایل کې له هغه پختلی چې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګانې وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او دوی فرمان له خان سره مخامخ کی هغه ته هیڅ نو سزا نه ورکي او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي راپورټونه خپاره کړي دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړي توګه د ټټپوړو منصبینو سربازانو خورزابتانو او د اغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي دغه پاک باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجې او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګور دل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړی وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه وستري دي د نورو افغانانو په وستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر توزي. د افغانستان اوسنی حکومت سره په دې اکله باندې ځانګړي هغه کومې پرېکړې چې په دوحه کې شوې دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کېږي او ټوله دنیا ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومت ولی ده چې اوسنی حکومت کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیښو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان باوجود که داسې پیښې کېږي د دې مسؤلیت چا ته ورګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د نیم کال کې ډېر خلک ضرور شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې پخپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې یو هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وزرو شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چېرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د افغانستان د بشري حقونو د خپل واک کمیسیون د وروستیو موندنو په اړه د امنیتي چارو له پو احمد خان اندر سره مرکه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د معتادینو له روغتون څخه 150 تنه روغ دي کسان د درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. روغ شوي کسان هم خوښ دي چې درملنې وشوه او هوډ کړی چې بیا به نشه نه کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د خپل مشر په امر په ټول هیواد کې د روغدو کسانو د راټولولو او درملنې کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې یوازې په ننګرهار کې د سلګونو کسانو درملنه کړې او دا لړۍ دوام لري چې تېره ورځې هم 150 تنه له درملنې وروسته کورونو ته لیږلې دي. د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د اطلاعاتو امیر قریشی بدلون رسنیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امیر اختیار ریاست او د امنیت قومندانۍ په ګډه همکاري باندې په دې وروستیو کې د ښار بلابیلو ناحیو نه په سلګونو معتادین راټول شوي او د درملنې په موخه اړوند روغتونونو ته لګل شوي دي. د دې نه مخکې څو څو ځلې معتادین تداوي شوي دي او کورونو ته لېږدول شوي. نن هم 150 تنه معتادین چې درملنه یې شوې ده خپلو کورنیو ته واستول سول نه د دوی صحت د ډاډ وړ و.
بدلون وایي د کومو کسانو چې درملنه شوې او له نیشو بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلي هغوی سره به مرستې وشي څو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو او بیرته په خپلو پښو درېدو لپاره کوچني کاروبارونه پیل کړي.
مهمه خبره په دې کې دا ده چې له دې نه وروسته د کوم معتادین چې دوی درملنه شوي د کورونو ته استول شوي دوی سره به د وړو کاروبارونو برخه کې او همدارنګه په راتلونکي کې د دوی صحت ته پاملرنه کېږي او دا به د یو نظارت لاندې ساتل کېږي تر څو پورې خدای مکه بیا دوی نشو ته ونه ګرځي.
له اعتیاده خلاص شوي هم خوښ دي چې درملنه وشوه او یو ځل بیا خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
زمونږ تداوی وکړه او الله دې ورته عمر ورکړي. زمونږ خدمت وکړه که سختي هم تېره کړه که بلبختي هم تېره کړه خو مونږ تېره کړه. ماشاءالله ډېر ښه شوي.
که څه هم چې د طالبانو مشر نږدې یو کال وړاندې په ټول هیواد کې د نشئی موادو په کرکیله او سوداګری بندیز لګولې او همدارازی حکومت د روغدو کسانو درملنې ته مټی را بډوهلې، خو تر اوسه نړیوالو ټولنو او خپل واکمن حکومت نه بزګرانو ته د کوکنارو بدیل ورکړی او نه یې هم روغو شوو کسانو ته د کاروبار او مصروفیت غم خوړلی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ شلمه د خوښۍ د نړیوالې ورځې په توګه ونومولل شو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ په ارزښت ټینګار وکړي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک څومره خوشحاله دي په دې اړه نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
هر کسی که بخوای بر خودشان احترام بده، احترام قائل شوه، یکی از راه هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان حیدری یو له غونجونو څخه ده چې وایي د ژوند له ستونزو سره د مقابلې لپاره هڅه کوي چې خپله کورنۍ خوشحاله وساتي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ځان، کورنۍ او دوستانو د خوشحالولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي.
و اگر چه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی
که چه هم د افغانستان په اوسنی حالاتو کې دا ستونزمن کار دی، خو موږ د افغانستان وضعیت په غم او خپګان سره نشو بدلولی. نو تر ټولو ښه او اسانه لار دا ده چې خپل روحي او رواني حالت ته په خوښۍ او خندا سره بدلون ورکړو. اوس چې هر څوک غواړي خوشحاله وي، ډېرې لارې شتون لري.
ازیتا نژند چې د اقتصاد پوهنځي فارغ ده، یو له هغو نجونو څخه ده چې خندا د افغانستان د نن ورځې له ستونزو سره د مبارزې یوه لاره ګڼي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې خوښېږي تل وخندي او شاوخوا خلک خوشحاله وساتي.
درست است که مردم افغانستان مشکل
دا سمه ده چې د افغانستان خلک ډېرې ستونزې او کړاوونه لري، خو یو شی چې موږ خپلو خلکو، هیوادوالو، دوستانو، خپلوانو او حتی خپلې کورنۍ ته د ډالۍ په توګه ورکوو هغه موسکا ده. ځکه زموږ ټولنه موسکا ته سخته اړتیا لري، ځکه زموږ خلک د اقتصادي، رواني او روحي فشارونو لاندې دي. هر څومره چې موږ خندانه څېره ولرو او نورو ته خندا ډالۍ کړو، په هماغه اندازه زموږ کورنۍ اړیکو بدلون راځي.
خود حقوق و سیاسی علوم د فارغه اغه ما په ان خندا باید په ځای او مناسبه وي ترڅو د نورو درن سبب نشي.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله
خندا خدا، خو خندا باید د نورو د توهین او سپکاوی په توګه ونه کړو. که موږ د خندا کولو ځای ونه پیژنو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ شاوخوا خلک خپه او زړتوري شي. نو غوره ده چې خپل د خندا وخت او ځای وپیژنو او بیا وخندو.
خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
ارواپوهان هم په دې باور دي چې خندا او خوښي د ډیرو دردونو درملنه ده. خوښي او خندا د اعصابو توازن ساتي او د مختلفو ناروغیو مخه نیسي. شبنم شهبر یو له ارواپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې خندا او خوښي د استرس هورمونونه کموي او بدن پیاوړی کوي.
افرادی که شوخ طبع هستند فکاهی میگن جو
هغه خلک چې شوخ طبیعت دي او ټوکی کوي، دوی د حالات سره د سمون وړ دي. دوی د ننګونو او ستونزو په وړاندې نازک نه دي. کله چې دوی په لار کې کومه ستونزه راشي، دوی هڅه کوي چې هغې ستونزو سره په شوخۍ مقابله وکړي، په اړه یې ټوکی وکړي او داسې ځان خوشحاله وساتي او هغه ستونزه له ځانه جلا وګڼي
که دارن با او مثلا جوک میسازن.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دا ورځ د خوښۍ نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، څو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. خو د ګالوب نړیوالې مؤسسې د وروستۍ سروې له مخې چې پایله یې د 1401 هجري لمریز کال د وږي په میاشت کې خپره شوه، په 2021 کال کې د بېلابېلو هیوادونو د وګړو د ناخوښۍ کچه ارزولې چې له مخې یې د افغانستان وګړي د نړۍ تر ټولو ناخوښ یا غمجن کسان بل شوی دی. په دغه سروې کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ترسره شوی، ویل شوی چې د افغانانو رواني حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي او په افغانستان کې استراب، سترس او خپګان لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې سروې کې افغانستان د 95 نمرو په لرلو سره د دغه شخص په سر کې او لبنان هیواد د 85 نمرو په درلودو د ډېرو ناخوښو وګړو په لرلو سره په دویم کتار کې و.
لخبرونو ور آخوا دې برخه کې وړاندې به د سمنک میلې په اړه واوري، خو اوس به د پسرلي یوې بلې میلې د پروان ولایت ګلغونډۍ میلې ته مخه کړو. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تېرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور د استاد ګل زمان په دې سندرې چې ګلغونډۍ لپاره ویلې ده پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، د موږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره سی.
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همدې ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکه هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مېلمانه برغړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. د پروان ولایت ګلغونډۍ د میلې په باب مو واورېدل او سمین دیوې بلې میلې ته مخه کوو. د پسرلی او نوي لمریز کال پر رسېدو سره د افغانستان او د هغو هیوادونو وګړي چې نوروز د خپل فرهنګي جشن په توګه لمانځي د سمنک میله هم جوړوي. ډېری میرمنې او نجونې د نوي کال په شپه تر سهاره سمنک پخوي او خوشحالي کوي. خو سکل په افغانستان کې د نوي کال پر رسیدو سره داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابېدو له امله د ښځو د سمنک میله هم پیکه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سمنک دودیزه میله چې هر کال په افغانستان او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د ښځو لخوا په ناستې، دایره وهلو او سندرو ویلو لمانځل کېږي، خو سږکال داسې برېښي چې دا میله د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او د موسیقۍ او سازونو پر غږولو د بندیز له امله په کمه او محدود ډول لمانځل شوې ده. د کابل اوسېدونکي فرحت وایي له یوې ډلې ښځو سره یې په کور کې د سمنک میله جوړه کړه، دایره یې ووهله او نجونې او مېرمنې هم خوشحاله وې.
موږ خپله سمنک واچوه، دایره مو هم وهله، جشن مو ونیوه، سندرې مو هم وویلې، خو څوک ترې خبر نه شول.
سمنک یو ډول خواږه خواړه دي چې د غنمو له شیرې څخه جوړېږي او د کلتوري او فرهنګي دود له مخې د نوي کال د نظر په توګه ګڼل کېږي. د فاریاب ولایت اوسېدونکي رانا وایي چې په نوي کال کې د نورو جشنونو تر څنګ د سمنک جشن هم نمانځي.
سمنک مای آخر سال یعنی مای اوت
موږ سمنک د کال په آخرنۍ میاشت کې تیارو او نوی کال په سمنک پیلو. کله چې د سمنک میله کېږي د خپلو خپلوانو نجونې او ښځې دعوتوو، ټول یو ځای کېږو، ښځې دایره وهي، سندرې وایي او تر سهاره خوشحالي کوي، پر دیګ دعا کوي تر څو دعا یې قبوله شي او وروسته بیا سمنک د نظر په توګه پر خلکو ویشي.
نظر چې پخته شو برای همه مردم توزیع میکنن.
د هرات ولایت اوسېدونکي فرشته ابراهیم خیل وایي سږکال په دغه ولایت کې د سمنک میله پخوانۍ نه ده پاتې. نوموړی وایي که څه هم دې او ملګرو یې په کور کې کوچنۍ میله جوړه کړې وه، خو په خبره یې د تیرو کلونو په څیر په دې ولایت کې رسمي مراسم نه دي ترسره شوي.
ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم، تعداد کمی
مو کیوا و نه وړاندې یو محدود شمیر میرمنو سره سمنک جوړ کړ. پسندرو او دودیزو فرهنگ سره مو ون منزل، خو په ټولیز توګه په هرات کې د پخوا په څیر رسم او ریواجونه لکه د یلدا شپه، سمنک او چهارشنبه سوری نن منزل کیږي.
حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه د لغمان ولایت اوسېدونکي هم وایي چې سږکال یې د کمزوري اقتصاد له امله د سمنک میله ونه نمانځله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
او یو خو د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده، ځکه خلکو سمنک مو خپله دونه سمنک نه ده اچولی. روژه مله اله و نوی کال هم رالو، نو ځکه که نه هر کال یې موږ دغه میله اچول. دا د افغانستان یو رسمي رواج ده.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانی د سمنک او د نوروز د میلو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبانو حکومت د نوروز د نمانځلو په تړه وویل چې په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو د نمانځلو مخه به هم ونه نیسي. د سمنک میله له پخوانیو وختونو راهیسې د نوروز له میلو څخه ګڼل کېږي چې تر ډېره په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې نمانځل کېږي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزو د بلسوالۍ د خلاص د کړی نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې ورور هله کوي چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وشکالي د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پر چارواکو ستنې ریوالو سازمانونو سره دا هله کوي چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومکونه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. فقط په احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیواله د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل د ملل متحد کومې د نړیواله ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زدا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل د نړیوالې ټولنې د خوانه کیږي هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دی یو زه به د خپله د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریبو